شامدید.
ډیر زیاته مننه آرش همایون. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي او طالبانو به تر هغې باندې په طالبانو به تر هغې فشار وي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان او د سیمې د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی دی څلور کاله په کوټه کې و. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د سوریه ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته پرون د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن پرون په چاریکار ښار کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالات به پر پاکستان هم فشار زیات کړي څو د هغو کسانو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې د ورانکاري فعالیتونه کوي. جنرال نیکلسن همداراز د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړي کولو پر هڅو هم ټینګار وکړ او ویل چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک د شمیر د زیاتلو په برخه کې مرسته وکړي. په چاریکار ښار کې د پروان، کاپیسا او پنجشیر د والیانو او امنیتي چارواکو په ګډون د پرونۍ غونډې هدف د دې ولایتونو د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث و. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې و. په هلمند کې د 214 میوند قول اردو ویان عبدالقدیر بهادر زوی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې د جرمن یو کال په پکتیکا ولایت کې هم تیر کړی او له تیر یو کال راهیسې په هلمند کې د طالبانو په سره قطعه کې وسلوال فعالیت کو. افغان چارواکو ویلي دي چې دا سړی د دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال له دوه نورو وسلوالو سره ونیو. بهادر زوی ویلي چې د سړي د طالبانو د سرې قطعې د قمندان مولوي ناصر د سلاکار په توګه دنده لرله. فرانس پریس آژانس ته جرمني ورځپاڼې د ویلت په حواله خبر ورکوي چې دا سړی توماس کې نومېده او وروسته مسلمان شوی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چارواکي د نوموړي په اړه له 2009 کال راهیسې خبر وپوهېدل چې هغه په 2013 کال کې افغانستان ته لاړ او له وسلوالو طالبانو سره یوځای شو. د ویلت ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني پولیسو په 2014 کال کې افغان حکومت ته خبر ورکړی چې دا سړی ښایي پر نړیوالو اهدافو ځان وژونکې حمله وکړي. د جرمني چارواکو تر اوسه رسمن په دې موضوع څه نه دي ویلي. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیا برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي دي چې د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر رئیس لیزا کورتس ویلي چې واشنگتن د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ عملي کولو ته ژمن دی او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قول لیکلي چې د وای د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سیمه کې بدلونونو ته لار پرانستې ده او باید له دې فرصت څخه په سیمه کې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره کار لا زیاته ګټه واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د سوریه ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنئی په داسې وخت کې د اسد ستاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکی مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخت غوسه او انتقادونه کړي دي. خامنئی ویلي سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښو کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریه له مقاومت دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې روپۍ ټولنې پر ایران او روسیې غږ وکړ چې له بشار اسد وغواړي چې د دمشق په سنډه کې په غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 24 په غوته کې د دیرش ورځنی اور بند غوښتنه وکړه، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېل خواوې ملامتي پر یو بل اچوي. د راپورونو له مخې په غوته کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستیو بمباریو کې څه د پاسه 500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په پرتله پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې هیدنر نورت وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل یو نوی درون اټومي توغندی ازمویلی. ښاغلی پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل دا د لرې واټن ویشتونکو توغندی دی چې په اټومي کروز میزایل او د اوبو لاندې ډرون سنبال دی او رادار یې هم نشي معلومولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې پرون په خپله عادي خبري کانفرنس فرانس کې ویل پوتین هغه وینا چې امریکا له ډېرې مودې پرې پوهېدله ثابت کړه، خو روسیې ترې انکار کاوه. او پینتاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جاویلین په نوم د 80 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د هغو توغولو او د هغې د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. پینتاګون پرون په یو خبره پاڼه کې ویل د دې سیستم په مرسته به اوکراین د خپل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د ساتنې لپاره خپل اوږدمهالې دفاعي ظرفیت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت بیان زیاتوي چې د ټانک ضد توغندیو تجهیزاتو له خرڅلاو سره به په سیمه کې پوځي انډول ولاړ نه شي. په ډسمبر میاشت کې وروسته لغې چې متحده ایالاتو د هیواد په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون پالو پر ضد جګړه کې اوکراین ته د مرستې لپاره د جولین سیستم په ګډون د پوځي تجهیزاتو د ورکولو پریکړه اعلان کړه، نو روسیې پرې سخت عکس العمل څرګند کړ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر وایي د ولسمشر غنی د سولې له پلان ملاتړ کوي او پر طالبانو به تر هغې پورې فشار وي تر څو چې دا ډله له حکومت سره لافان حکومت سره خبرو ته کښېني. پاکستان یو ځل بیا درد کړ چې ګواکې د تورستانو په خاص ډول د حقانی شبکې مرکزونه په دې هیواد کې دي. د ملي اردو یو شمېر سرتیري چې په جګړه کې معلول شوي دي د حکومت له نه پاملرنې شکایت لري. د نړۍ مطبوعات هم لولو او په مزار شریف کې د نوروز لپاره له چمتووالی هم خبریږو.
20,000 ارسنیحال و 15,000 بوتگل مرسل امسال ما در سطح شهر مزار شریف عملا کارش رسما آغاز کردیم.
د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او ورپسې کور کلی هم اوریدلای شي. په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسی په دوهمه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جان باز ویلي دي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضره شي. په عین حال کې د پاکستان او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه ستایلې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باس وایي متحد ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د ښاغلي باس څرګندونې د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت د پلان په وړاندې د امریکا لومړی غبرګون و. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې ویل متحد ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې افغان حکومت سره به قید و شرط خبرو ته کینی. خاغلی باس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بند کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کانفرنس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی ورمه ورځ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بلاخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل و.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
د امریکا سفیر وویل طالبانو د جګړې په ډګر کې او د مخدرو موادو د عوایدو او مالی سرچینو په برخه کې پوځي فشار لا د مخه احساس کړی دی. ښاغلی باس څرګنده کړه چې طالبان د سیمه ییزو لوبغاړو لخوا هم تر فشار لاندې دي، خو د ټینګار وکړ چې د دې هڅو د نتیجې تر وخته به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې اسلام آباد د سولې لپاره د ولس مشر غنی تر هستای. پاکستانی رسنیو د خواجه آصف له قوله لیکلی دی چې نوموړی وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ډیالوګ په حقیقت کې د دوو سیاسي قواو ترمنځ خبرې دي او پاکستان یې ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په یو خبر پانه کې چې پرون ماښام خبره شوه د ملي وحدت د حکومت د سولې پلان ستایلی او ویلی دی چې د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو روښانه خو د انعطاف لرونکی پلان وړاندې شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس نو په طالبانو پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د کابل د پروسې دوهمه غونډه د ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتو او د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د کابل د پروسې کانفرنس د طالبانو د تسلیمېدو غوښتنه کړې.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. جان باز دا هم ویلی دی چې پر پاکستان به هم د امریکا لخوا فشارونه زیات شي. بلورته د پاکستان دفاع وزیر وایي چې تروریستان د دې هیواد په قلمرو کې پټنځایونه نه لري او د حقنی شبکې مرکزونه هم په پاکستان کې نشته. خرم دستګیر دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې متحده ایالاتو په دې وروستیو کې پاکستان ته په امنیتي برخو کې خپلې مرستې وځنډولې او ویل چې تر څو چې دا هیواد د حقنی شبکې او په دې هیواد کې د نورو سخت دریځو ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي دا مرستې به بیا پیل نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان حکومت او پوځ د تروریستانو ملاتړ کوي او زیاتوي چې تروریستان او وسلوالې ډلې په دې هیواد کې خوندي پټنځایونه لري. تفصیل له احمد تکلورو.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د تروریستانو لپاره خوندي ځای دی. ښاغلی دستګیر ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستانو لپاره خوندي پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقانی شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همداراز وایي امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع د وزیر دا وینا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند د شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عمل اند پروسه ملاتړ کوي. په هلمند کې قطعاً د طالبانو شورا دې کوشش کوي چې د هلمند کویټه شورا هلمند ته انتقال کړي. خدا امکان نه لري ځکه چې موږ اجازه نه ورکو. که پاکستان د دنیا حمایت ونه کړي په افغانستان کې جګړه ختمي کې او په سیمه کې جګړه ختمي.
افغان چارواکو په وار ور ویلي دي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه له منځه ولاړ نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحدو ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقنی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړي او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د ملي اردو یو شمیر سرتيري چې په جګړه کې مالول شوی دی د حکومت لنل پام لرنه شکایت کوي. دوی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له دفاع وزارت نه د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه، خو دفاع وزارت د یادو سرتيرو د انتقادونو پر ردولو سره وایي چې د ملي اردو د قربانیانو او ټاپیانو له کورنۍ سره لازمه مرسته کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورت لري.
که څه هم افغان حکومت د هود د میاشتې نهم نیټه د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه نمانځي، خو د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیري شکایت کوي چې حکومت دوی ته سمه رسیدنه نه کوي. له دغې ډلې یارخان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې درې کاله وړاندې له ملي اردو سره یو ځای شوی و، او شاوخوا 22 میاشتې وړاندې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو بم د راغورځولو په نتیجه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. یار خان وایي چې په دغه پیښه کې له ټپي کېدو وروسته د ده د درملنې په برخه کې حکومت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. نوموړی وایي چې لا هم د ناروغۍ په بستر کې دی او اقتصادي وضعیت یې خورا بد دی.
اوس فلحال په ننګرهار کې ما سترګې مې شتخ شوې دي، رمدي شوې دي، ختم شوې دي. تر دې بلد کوم همکاري نه کړې په خارج مستقل پیسې ګلارم بیا لکه کوپر پاکستان کې الله راغلم اسرائیل بیا لارم هندوستان ته
په همدې حال کې د کومانډو د قطې یو پخوانی سرتیری مغفور الله بیا وایي چې له شپږو کالو راهیسې په دغه قطه کې کار کوو، هم شپږ میاشتې وړاندې په قندوز کې د چاودنې له کبله سخت ټپي شو. هغه د یارخان په څیر د حکومت له لوري د وضعیت ته د نه پاملرنې په اړه شکایت لري.
دا
وی په خدای قسم لس ورځې وړاندې 400 بستر روختون تمام مراجعه وکړه، چاره ته داخل ته د ورتګ اجازه نه راکوله. 4-5 ساعته منتظر پاتې شوم، هیڅ چانه پیژندم چې د هم یو وخت په کومانډو کې کار کړی او کڅنګ اوس په ما داسې وضعیت راغلی او خدای دې ماته رسیدنه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې له خپلې میرمن او شپږو ماشومانو سره د لغمان په ولایت کې زندگی کوي، خو اقتصادي وضعیت خورا بد دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د رسیدنې په برخه کې شکایتونه مطرح کیږي. په تیر کې هم دا ډول ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې افغان حکومت د هود د میاشتې نهمه یا د افغان امنیتي ځواکونو ملي ورځ په کابل کې ونمانځله. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو له سرخندونو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې حکومت به دوی ته رسیدنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هغه سرتیری چې په جګړه کې ټپیان کیږي د افغانستان په داخل او له افغانستان څخه بهر د درملنې لپاره استول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د وی په وزارت کې هیڅ ډول ستونزه نشته، که د سرتیری فامیل وسیقه جوړ کړي او وکیل ونیسي معاش او حقوق به ورته ورکړل شي، او د ټپي شوي کس معاش به د قطې لخوا ورته حواله کیږي. که څوک په دې برخه کې شکایت لري موږ ته د مراجعه وکړي څو ستونزه حل کړو. ښاغلی وزیری وایي چې دغه وزارت د نوې پالیسۍ له مخې هر څوک چې د جګړې پر مهال ټپي کیږي د ملي اردو پر روغتونونو کې به په وړیا توګه درملنه کیږي، همداراز میاشتنی معاش به هم ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیری بیا له دوی سره د حکومت مرستې کافي نه ګڼي او خپل ستونزو ته د حکومت له لوري پر رسیدنې ټینګار کوي.
د بلخ امنیتي قمانداني چارواکي او د مزار شریف خاروالي مسؤلان وي چې د 1390 کال د نوروز جشن لپاره هر راس چمتواله نیولې ده. د بلخ خاروالي مرستيال عتیق الله وهاب ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نوروز جشن لپاره د مزار شریف د سمسورولو لپاره 15000 نیالګیو کې نو له لړۍ پیل کړی ده. دا چې د بل خاروالۍ امنیتي قومندان د 1390 کال د نوروز لپاره څه چمتواله لري په دې اړه له مجیب الرحمن حبیب زی اورو.
د مزار شریف خاروالۍ مسؤلان وایي چې د راتلونکي نوروز جشن د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی، او علاوه پر دې چې د روضې شریفې د صحن پر ښکلا کار پیل شوی، د ښار په مختلفو سیمو کې 15000 اصلحې نیالګي هم غرس کیږي. د مزار شریف خاروالۍ مرستیال عتیق الله وهاب زاده وایي چې د نیالګیو او مرسل ګرمونو د غرس لړۍ نن پیل شوه چې تر 2 اونیو پورې به دوام وکړي. هغه زیاته کړه
20000 ارسنی حال و 15000 بوتگل مرسل امسال ما در سطح شهر مزار شریف امروز عملا کارش رسما آغاز کردیم که انشالله در طی دو هفته قرص میشه و همچنان در ارتباط پاک یوسفایی تزین شهر کارهای ما گروپ بار شروع شده.
در مزار شریف خاروالای مسئولانوی تر راتلون که بیمی آشته با بلخ در دیلس و اونه یم کال در نوروز پجشن که در چبان در اویز رکسان و کور بوی چه در حواد لمختلف ولایتون اولا به هر سخبه در دهقان میلی او دلالا گل در جشن در منزن لپاره مزار ترازی. د مزار شریف د خاروالۍ مرستیال اتخلا وهب زده وویل چې د میلمنو د کوربتوب لپاره هر ډول چمتووالی نیول شوی دی. هغه وویل
تمام گپایی که مربوط به شهرداری میشه کلش زیر نظر جناب شهردار صاحب و کمیته که ما ساختیم زیر نظر از پیش میره. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که همشهریای ما که بخیر سال نو اینجا تشریف میره به خوبی سال نو تجلیل بکنن از ما و از بس شهر ما خاطری خوبی داشته باشن.
د بلخ امنیتی چارواکی هم وایي چې د 1390 کال د نوروز جشن د خیل مانځن لپاره هر ډول امنیتی تیاری نیول شوی دی او د نوروز جشن د خلال په مقصد به د دولت ضد وسلوالو هر ډول تحرک ده بشي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی یې په اړه وایي
و اکثرا پست ها ایجاد شده کوهای هوایی هم در پلان شریک هستن تیاره کشفیشان هم تیاره هلیکوپترشان که از فضا ما رو حمایت میکنه و دشمن در هر لحظه که بتونه توانش داشته باشه امنیت اخلال میکنه انتحار انفجار برا مندازه خو اگر توانش رو برسه خو
بعد از حال که چارواکی په مزار شریف که د نوروز جشن د فرهنگی و امنیتی چارو لچمتوالی خبر ورکوي چې د مزار شریف اوسیدونکي په دې ښار کې د هر ورځ زیاتیدونکي ناامنۍ په اړه اندېښمن دي. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو بلخ.
د خبرونه په دې برخه کې صفی الله استنګزه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
سولې ته یو چانس ورکړي. ګارډین برېټانوي ورسپانې د خپلې سرمقالې عنوان همدغه لیکلی دی. ورسپانې د کابل پروسې پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ څو د امریکا د اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین وایي دا کار باید وشي. ګارډین ورسپانه لیکي دا که څه هم لږ کمرنګه خبره ښکاري خو په طالبانو باندې دا غږ چې د یوه سیاسي ګوند په توګه ځان راجستر کړي او حکومت به په کابل کې یو دفتر هم ورپرانیزي د ولسمشر غنی سخاوت کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کوي وړاندیز وکړ چې اوربند باید تامین شي او طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه ومنل شي. هغه په بدل کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. طالبانو رسما د کابل پروسې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې ناستې مخکې د افغان حکومت له پامه وغورځاوه او راسن یې له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. ګارډین ورسپانې لیکلي طالبان په داسې حال کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي چې امریکا متحده ایالاتونو د جګړې په ډګر کې د خپلو جنرالانو واک ورزیات کړ څو طالبان وځپل شي او خبرو ته اړ شي. ورسپانې لیکي طالبانو د دې فشارونو ځواب ورکړ په وروستۍ خونړۍ حمله کې چې د جنوري په 20مه په کابل ښار کې د یو موټر بم په واسطه وکړه څه باندې سل کسان ووژل. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم له طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې په اړه مقاله لیکلې ده. ورسپانې د ولسمشر غنی هغه خبره راخیستې چې ویلي دي چمتو دی طالبان د مشروع سیاسي جریان په توګه ومني خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ورسپانې د امریکایي او افغان چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې ویلي دي په طالبانو د وروستیو څو میاشتو پوځي فشارونو هدف همدا و چې دا ډله خبرو ته چمتو شي. وال سټریټ ژورنال په یو بله برخه کې لیکلي چې وسلوال طالبان نسبت بل هر وخته له 2000 لومړي کال راهیسې له خپلو ملګرو او متحدینو ډېرې پیسې او وسلې ترلاسه کړې. په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو د رژیم ړنګ او موقته اداره یې رامنځته کړه. ورسپانې په دې ټکو کې هم تمرکز کړی چې طالبان د خپلې ستراتیژۍ په اړه او له داعش سره د چلند په برخه کې په څو برخو ویشل شوی دي. د وال سټریټ ژورنال په باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ یو نوی خبره وکړه ځکه هغه په خوا طالبان تروریستان بلل او اوس یې هغوی سولې ته راوبلل. د ورسپانې په خبره په اصل کې دا مسأله د ولسمشر غنی په پالیسیو کې یو بدلون دی ځکه ولسمشر غنی د راتلونکي کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې خپلې کاندیدۍ او په خپل هیواد د 50 نورو کلونو واکمنۍ ته پام دی.
د ملګرو ملتونو د نشې موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره وایي په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شو کوکنارو یوازې 1.5 هکتار لمنځه وړل شوی چې په دې هیواد کې د کرل شو کوکنارو 0.25 برخه جوړوي او یوه ډېره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبې په ورځ په نړۍ کې د نشي موادو په اړه خپل کلنی رپورټ کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتېدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید واتیا په سلو کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 ټنو ته رسیدلی چې د نشي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بې ساري و. په دې کلنی رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې د نشي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو او شرټوله وخو وس دا ډله تریاک او نشي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی رپورټ کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدای تر څو چې تر څنګ یې په دې هیواد کې د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې رپورټ په پایل کې ویلي په افغانستان کې د نشي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تمه کیږي چې نن دمځک له څنګ څخه یو آسماني ډبره یا شهاب تیر شي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروانه ورو.
نن جمعه به یو شهاب یا آسماني ډبره یو 14 کیلومتر لري دمځک له څنګ تیر شي. د سپیس وی پانې د راپور پر اساس دا ډبره د یو لوی بس همره ده. ناسا لمځک څخه د دې شهاب د تیرې دو فاصله اټکل کړی ده او ویلي دي چې اندازه به 1 متر وي. د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د تلسکوپ په وسیله معلومه کړې ده. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم یو آسماني ډبره لمځکې څخه 3,15,000 کیلومتره لرې تیره شوه. تر دې پخوا په ځلونو اجرامي آسماني ډبرې مځکې ته نږدې تیر شوې دي. د دغه ډبرو له تیرېدو سره په یو وخت څناڅه دا ویروي چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کال پخوا پرمځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د تیر کال د اگست په 10مه د فلورانس په نوم یو آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطرې پېښ نه کړ. لاټکلونو سره سم فلورانس لمځکي تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زه او درمان له پکتیکا ولایت لمټا خان ولې ساري ناز سره سره پالي کېم. موږ ته پکتیکا ورایي ماجینو په دفتر کې پکې نه راکوي. دې کال پکې د زو موږ سره زور واکې کې. موږ نه رښت واره، رښت موږ په سینه راځره. خو چې راکوي خدای هیله کوي چې خپل خپل حقوق ورسي. نور وخت نه نسیم د خیر امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. من دې اجر سوالینا واچا خبرې کوم او دا دې اجر ته سره کې ډېر مونږه راکو او به ته پروژې ساتل چې دې دې اجر وګر وادي ډېر هغه ته کې یو دې وګر په یو پروژې دې او به پروژې په ساتو ورسره تر اوسه لا رسیدلې نه د خو خیر پاتې دا او بل تر ګرامدار چې مونږ سره دې اجر دې چاره دا وځ بران نه دی واوري دې او په هیڅ هغه باندې لار نه سره چې بس خلاص دې او دا ډېر لږ کال کېږي چې به انتظار وکړي لوګر کې وڅو په پرادی او په لا رښتنه نو کوم چې راځو نو شغونی نه مونږ دا خو ښکړو چې زته زره زیاتره دې سره غمو کې او بازار سره تر په لار باندې دا دې زته زره غمو خور دې شه د اخرات شي. والسلام سلام علیکم.
الو سلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ تاسو سره مخاطب یم.
زما د خاک افغان د ولسوالۍ خلکو ته یو زیری ده چې زمکې دا د ولور اندازه ډېره لوړه وه، تقریبا تر 150,000 روپیو پورې په مکې ولور و. بیا نه د خاک افغان د ولسوالۍ شریف مشیران راجم اصول او کسیران او ځوانان او د ټولو په خوښه یو ټاکلی ولور وټاکو. د ولور اندازه یې 600,000 پاکستانی کلداری کې متاسفانه چې زموږ په ملک کې دلته خاک افغان کې افغانۍ نشته کلدار اکل کېږي. نو دا د خاک افغان د ولسوالۍ لپاره یو ډېر ښه زیری ده. نو د رادیو خلکو ته موږ دا خواهش ده چې دا خبره څو ځلې نشر کړي او له لوړپوړو طالبانو څخه مې دا هیله ده چې کوم علما که د دې کار مخالفت کوي هغو ته دې هدایت وکړي. نو نور هم وخت نه نیسم، د خدای په امان، په مخم شه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، دا د ازادي رادیو دریز نه ده. تاسی زم غغله ازادي رادیو اوري او سم پام وکړي د دې سات مهمو خبرونو لنډیستا. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړي. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی دی 4 کاله په کوټه کې تیر کړی و. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستای او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په مقایسه پیاوړی شوی دی او پینټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جویلین په نوم د 80 ملیون ډالرو په ارزښت د ټانګ ضد توغندیو او د دې توغندیو د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. په هلمند کې نیول شوی المانۍ تبا د څه لپاره دی ولایت ته تللی و؟ د هلمند چارواکو د یو جرمني تبا د نیولو خبر ورکړی. په هغه خبر پاڼه کې چې میوند قلوردونه رسنیو ته استول شوی دی ویل کېږي چې یاد بهرنۍ د ګډو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې نیول شوی دی. د هلمند والی ویان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ تبا په المانۍ ژبه خبرې کوي خو تر اوسه په دقیقه توګه معلومه نه ده چې دی د کوم هیواد تبا دی. زموږ همکار د دولتي مسؤلانو سره خبرې کړي او په دې اړه مفصل رپورٹ برابر کړی دی. د محمد الیاس دایدا رپورٹ د نیول شوی جرمنی په غک پیلېږي.
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخاوند په غجبه نه پوهېږي چې د افغان ځواکونو مسولین ورسره غږېږي. دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړې ده او رسنیو ته لیږلې ده. هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوان کلوردو څخه رسنیو ته استول شوی درغلی دي چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې خپل عبدالودود د خپل فعالیت موده 1 کال شي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي نوموړی د نورو تحقیقات لپاره کندهار ته انتقال شوی دی. ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي خو دا نسي تاییدولی چې نوموړی د المان ته بعد دی. هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبر وکړه.
لومړنۍ څېړنې په دې باندې معلومیږي چې دی د آلمانی ژبه باندې خبرې کوي خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دی د کوم هیواد دی، په کوم هیواد سره تړاو دی. د دوی لپاره چې دی وایي چې زما نوم عبدالودود دی او د لا نورو څېړنو لپاره تحقیقاتي مرکز ته لیږل شوی دی تر څو چې
د هلمند د ګرش کولسوالی چارواکو ویلي دي چې دغه بارنۍ تبا وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماینونو په اړه د ټریننګ لپاره راغلی دی. په خاطر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبانو تر څنګ د نږدې 24 تروریستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کېږي اکثره یا بهرنۍ تروریستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو په خاص ډول پاکستان لخوا حمایتېږي. که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي د ګډو ځواکونو نوم یادېږي خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوي ده په انګلیسي هم خبرې کېږي.
جرمنی
د د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس یې شاوخوا اتیا نفره بهرني ته به چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپلو هیوادونو ته سپارل سوي دي چې له دې جملې وروسته یې د قزاقستان یو تبعه و چې خپل هیواد ته سپارل سوی دی. د هلمند د والی ویاندوی دقیق نه ده چې څومره خو د وسلوال طالبان په شمول شاید ځینې ډلې فعالیت ولري، اما د هلمند والی حیات الله حیات څومره مخ کې د وسلوال طالبان پراته په هلمند کې د نور ټولو ډلو حضور رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 11 نیټه د طالبانو څخه بیل سوی قمندان ملاروب خادم چې د داعش استازیتوب کوي د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د ازان په کلي کې ترسره سو ووژل سو. د هلمند اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت دوی ته نور هم خطرناکه برېښي.
رښتیا هم که چیرې دا واقعیت ولري چې والمنۍ په هلمند کې نیول سوی دي نو دا خطرناکه ده.
که داسې خارجي خلک زموږ په هیواد کې په تیره په هلمند کې دلته ګرېږي خو دا زموږ لپاره ډېره خطرناکه تمامېږي او دا یوازې نه زموږ لپاره، دا زموږ د ټول حکومت لپاره یو شرم دی او د دې مخه باید ونیول سي.
که داسې وشي او خارجي دلته راځي د زموږ په دولت په مخالفت کې ګډون کوي دا ډېر مشه شرم دی.
که څه هم تر اوسه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو په منځ کې ډېرې اوازې د پنجابي وسلوالو اورېدل کېږي خو د غرب د سخت دریځو وسلوالو خبره لومړی هغه ده چې یادېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د رسنیو سره خبرې نه دي کړې. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، د افغانستان په اکثر سیمو کې میرمنې په کورونو کې زیږون کوي، ځکه یا خو یې په سیمه کې سی مرکز نه وي یا د روغتون د لګښتونو توان نه لري. نن په دې خبرې کوو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د کوټې د حرارت درجه باید څه ډول وي. په دې هکله د خبرونې له میلمه سره غږیږو. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې کله ماشوم نړۍ ترجی د کوټې خونی هوا باید څه ډول وي؟ اولی
کله چې مایندې زیګون کوي په تاسو یو خونه کې به زیګونو کوي چې هلته مناسبه تودوخه شتون ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې هغه ټاکلې د تودوخه درجه چې توصیه کوي یا سپارښتنه کوي هغه له 25 درجو نه تر 28 د سانتیګریډ په درجو ده.
د تودوخه مناسبه درجه چې تاسو یاد کړه دا څومره مهمه ده چې باید دا په همدې رقم ویل کې تاسو چې ویل.
کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې خلاصوي د چاپیریال د نو یا تازه شرایط سره مخامخ کیږي. د مور په خېټه کې د تودوخه درجه د ماشوم لپاره ډیره مناسبه ده، نو کله چې د دنیا تر راځي باید همداسې ورته یا هغه ته نږدې د تودوخه درجه باید د دلو لپاره چمتو شي. نو په همدې خاطر باندې د خونې درجه باید د 25 تر 28 درجو د سانتیګریډ وي تر څو ماشوم وکولی شي هغه خپل ژوند ته په همدغه درجه کې دوام وري.
په اکثر کلیوالو سیمو کې دغه وسایل نشته چې یو څوک د کوټې دغه د حرارت درجه ورباندې معلومه کړي او ډیری زیږونونه په کورونو کې کیږي. دوی څنګه پوښتنه کوي د کوټې د حرارت درجه څه رقم ده؟
د اوسېدو هغه خونه چې پکې وکولی شي ماشومان، سپینګیری او د کور ټول غړي اوسېدلی شي داسې یو حرارت، نو همداسې یو خونه باید چمتو شي.
د کوټې هوا باید نه ډیره ګرمه یا نه ډیره سړه.
نه ډیره سړه وي، معتدله هوایي د ماشومان لپاره لږ څه که حرارت لږ زیات وي. مثلا موږ وایو د عادي خونه چې دي دا 25 درجې باید حرارت ولري. د ماشومان لپاره ویلي دي چې له 25 نه تر 28 درجو پورې داسې یو حرارت اوسي.
که چیرې دغه د حرارت درجه په نظر کې ونه نیول سي یا کوټه ډیره زیاته ګرمه یا سړه، ماشوم له کوم سي ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
موږ داسې یو اصطلاح لرو په طبابت کې، هغه ته هایپوترمیا وایي او هایپرترمیا یو بل اصطلاح ده. یعنی هایپوترمیا داسې حالت ته وایي چې ماشوم سړیږي، سړښت ماشوم لمړینې سره مخامخ وي، نوزیږي ماشوم. او هایپرترمیا د بدن د حرارت د درجې لوړېدل، دا هم ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخ وي.
ځینې وخت ماشومان سره داسې علایم لیدل کیږي چې کورنۍ فکر کوي ناروغ به وي، مثلا ډیره ژړا یا کله کله دا کانګ کوي. په دغسې حالاتو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي که څنګه؟
نوزیږو ماشومانو کې ډیر داسې حالتونه شتون لري چې په هغې کې باید میندې ماشومان ډاکټر ته یونسي. هغه داسې نارمل حالتونه دي چې هغه خپله له منځه ځي. دوی هسې اندېښنه کوي او فکر کوي چې البته زما ماشوم ناروغه ده، ماشوم ته ډول ډول درمل ورکوي، کورنی درمل، د ډاکټر درمل، چې هغه بعضې حالتونه دي چې په هغو کې باید صبر وکړي او حوصله وکړي، هغه حالتونه خپله له منځه ځي.
که دا حالتونه تشریح کړي، مثلا کوم حالتونه؟
مثلا ماشوم ډیر ژاړي، دغه ډیره ژړا بیلابیل لاملونو له امله وي. مثلا ماشوم وږی، مثلا د ماشوم مثانه ډکوي یعنی ادرار نیولی یا جوبچی نیولی، مثلا ماشوم د شپې له خوا نه ډیر خوب کړی د ورځې ژاړي، دا حالتونه نارمل حالتونه دي. یا برعکس د ورځې ډیر خوب کړی د شپې ژاړي، دا هم نارمل دي. ماشوم کھانگی کئی، دا یو څه اندازه کھانگی تر دو میاشتو اتا دری میاشتو پورې نارمل گنل کیگی. یا مثلا ماشوم دی ورځی 15 شپږ زله اوبلن غایته مواد لري خو رنگ ژړوی، دا هم نارمل دی. تناسلی ازاونه د وین راتک، دا نارمل گنل کی. پلمړی شپو کې نوځي کوم ماشومانو د نامه د غټی فتق یا د پړسوب، دا نارمل ده چې دا هم په یو کلنۍ دو کلنۍ کې خپل لمنځي. ځینې مثلا په ماشومانو کې د پورتنې شونډه کې د سیو سپین پتری پیدا کیږي چې دغه لپاره ځینې مایند اندېښنه لري چې دا به مشکل یا د پوستکي کوم ناروغي وي، دا هم یو نارمل حالت ده. مثلا ځینې دانې په مخ او پوزه باندې پیدا کیږي، دا هم نارمل ګڼل کیږي. د ماشوم د بدن د پوستکي سوروالی، له اندازې زیات سوروالی، داسې مایند فکر کوي چې البته زموږ دغه ماشوم کې کومه ناروغي پیدا شوې ده، د پوستکي کومه ناروغي، دغه ډیر سوروالی هم دا هم نارمل ده.
کوم علایم چې تاسو یاد کړئ دا بیلابیل ناروغیو ته ورته دي، نو اوس به کورنۍ څنګه په دې پوهیږي چې دا نارمل حالت ده او دا د ما ماشوم مثلا له کوم درد سره یا کوم رنځ سره مخ ده؟
کورنۍ خو اصلا لږ صبر ورته پکار ده. په هر حالت کې داسې هغه وخت معلوم ده چې یو حالت څو ورځې دوام کوي. مثلا نوزیږی ماشوم بیلابیل حالتونه چې ما نمونه واخیستل، دا ځینې یوه ورځ، ځینې دوه ورځې دوام کوي، تر یو کال دوام کوي. لکه د نامه د غټۍ پړسوب چې ما وویلې، که چیرته اندېښنه لري کېدای شي چې دوی له ډاکټر سره مشوره وکړي. خو اکثرا مثلا د وادي ژړا په خاطر باندې که چیرته دغه نوزیږی ماشوم په سړه هوا کې یا په ډیره توده هوا کې لکوره باسي یا لغې خونې نه باسي، چې هلته ورته ټول شرایط برابر دي، مساعد دي، دا باسي کېدای سي په لاره کې دا له داسې ستونزو سره مخامخ سي چې بیرته د دې جبران به ډیره ستونزمنه وي. په همدې خاطر باید ماشوم ته کوشش وسي چې لږ صبر وسي.
کله چې یو ماشوم نوی نړۍ ته راځي، تر ټولو زیات څه مهم دي چې باید د دې لپاره په پام کې ونیول سي؟
موږ وایو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي، نو د هغه باید حرارت په پام کې ونیول سي، لکه چې ما ویلي چې خونه باید مناسبه د تودوخه درجه ولري. همداسې موږ یو اصطلاح لرو په نامه د تود زنځیر. د تود زنځیر کې دا شان شامل دي، لکه توده خونه، د ماشوم سملاسي وچول، ځکه ماشوم چې زیږیږي هغه لوندي، که دغه لوندوالی همداسې پاتې سي نو ماشوم له سړخ سره مخامخوي، نو وچول ډیر اړین دي. بله خبره ډیره مهمه، پوستکی له پوستکي سره تماس ده، یعنی د ماشوم تماس له مور سره په داسې بڼه چې ماشوم باید لوس اوسیږي او د مور ټټر هم لوس اوسیږي، او ماشوم باید په ټټر باندې ځای په ځای کی تر څو د دوی تماس حاصل سي، او دغه اړیکه د ماشوم د تودوالی او د مینې او محبت سبب کیږي. بله خبر د مور د شیدو په واسطه تغذیه ده. خپله تغذیه ماشوم تودوي، ماشوم ته انرژي ورکوي، ماشوم له نوو خوړو سره روږدی کوي. د ماشوم مینځل شاته غورځول، ځینې کورنۍ دي چې ماشوم وزیږي او سم دلاسه مینځي چې دا ماشوم له سړو سره مخامخي، نو د ماشوم دغه مینځل باید شاته غورځيږي. ماشوم ته باید مناسب جامې د فصل سره سم چمتو او هغه ته واغوستل سي. بسترې باید مناسب وي. د مور او ماشوم یو ځایواله، دا ډیر مهم ده. څومره زیات چې کیږي، ماشوم باید د مور تر څنګ قرار ولري. ځینې میندې چې ماشومان د جرایي عملیې په واسطه زیږي، وایي که چیرته حتی مثلا همداسې پیښه موجود وي، نو مور یو ساعت وروسته باید چې ماشوم خپل ځان سره نږدې کړي. باید داسې یو زمینه مساعده شي چې مور ته چې ماشوم سره نږدې شي.
یعنې دغه مهم ټکي دي چې له زیږون وروسته باید ارومرو په نظر کې ونیول
شي. که چیرته ماشوم یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي، یوې خونې نه بلې خونې ته، دغه د لارې په مسیر یا په جریان کې باید هم دا تود وساتل سی زین ماشومان بیا چې زین ستونزې ولري هغه ته د روغتیایي پالنې ته اړتیا وي یا په روغتون کې یا په روغتیایي مرکز کې نو کال تل لیکدول کیږي هم د لارې په مسیر کې باید تو ولیک دول سی او آلت هم باید داسې شرایط ورته برابری چې په توده خونه کې د هغه پالنه وسی یا مراقبت وسی مور ته پوهاوی ورکول دي دغه زنجیر یعنی تر اخره پورې باید منظم مراعات سی او مور ته پوهاوی ورکړ سی د ماشوم پالنه په کم ډول سرته ورسی
رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي نوس خبري واوريدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډم کاری جوړيږي
توکو
شامل کوراس شهادت واسو او نو وختل چې دتا نه هم نابزاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com
کور کله
جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی او کلمو فکر کړای چې لنیو یو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومه بدی پایلې درلودلې شي ولی ځینې مور پلار خپل اولادونو سره توند او تیز چلند کوي روان شناسان په دې اکل څوي دا پوښتنې دي چې په نننې خبرونه کې به ځواب شي په پایل کې واکما جبر خل دیغو نوې ځوانانو او کورنۍ پاکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالی سره مخ دي ورپسې استاد اول ګل ولی خل رواني پلاوه په نوې ځوانانو د کورنۍ خوشنط بد اغیز او د هلال لري وي اوس واکما جبر خل ته واک شي
درنو اوریدونکو په تیر زمانو کې ډېر کسانو دا فکر کاوه چې وحل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي په خوانو یو متل کړي و چې وایي چیرته ډب هلته ادب خو اوس علم او تجربه ثابته کړي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی
سیرانوال عبدالحادی صافی د پروان د ولایت هیڅ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې د انسان په فدرت کې اکراه نشته هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار لاره د حلوسی
نور الله کوثر ما د پانتون استاد ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شي ونه د ماشوم د تربيت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربيه کیږي
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي وایي د مور پلار ډیری خبرې بدې ورباندې لګیږي
کم حوصله کیږي ورونه مې وایي او وړکی ورور مې د خورګان مې وایي پټ چې مخکې ته راسې وایي د پیولي دي دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونه کوي کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلم چې راغله اصاب خراب پس وی ولم سر باندې دی جتی سر روانه مات که بیگ بود لم شفخانه ته مور سر می روانه پاسمان که دیری ولم پلان می
زر پو سگی گما ده تا خاصت ما خاصت نس ما سی خبر رو که لزان به خزله می توریگه اکثر وقت لیکور نو بخو زما یا اکثریت وقت ز یو گلاس بو چکم به ذاتی ما قصد به خید بین زی
د پخمان او سیدون کې اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي هلته د کورنۍ او د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي
دا اوس ما یو سفر حالان ته دلود زه د یو مکتب مخ ته ولاړم مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه هغه په غیږ کې نیول هغه خپل موټرو کې کېنول چې د دې مکتب نره رسختي دغه صحنه تاسو کوګوري تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کی هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظو کوي تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي هغه ستاسو خبره ته بیا وګن نه سي. زه ډیر ژوندۍ مثال نه لرم ځوانان د خپل کورنۍ نه تلې دي بل ملکونو ته همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې فاميلي خفګان لري حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنۍ اقتصاد خنه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکو نقيب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره و حل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بي وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم ټیکالي غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامان نه غواړي، ولې دوی یې وهي یې ټکوي چې ته ما نه مغواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولای. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي امختشي. خلاره بدایي ورسره موغږيږي چې زویا ماش مې کم دی، یعنی ډېر امیره محبت سره هغه ته قناعت ورکی ولګردو الکانو سره کوم شي د لویږي ګرځي هغه وخت د پلار نسته په دوه باندې تاثیر نکي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري او موضوع مهم په کورونو کې نوې ځوانانو سره تطبیق ولای ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پښتو چې رواني پلاوه له نوې ځوانانو سره د کورنۍ خوشونت کومې بدی پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغه چې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کمزور اترازي کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینی فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار باندې سي کنټرول ولري، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیرای کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. کته د سره توې چې رواني په لاره دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجه دغه کورنۍ ده، دغه خوانځي ده، او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دوی ورکی مصرف ده، یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دوی ورکی زده کړی کی. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې لمور پلار سره کومک نه کی، ځکه به شر تل کیږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغه د دې بیا انجام یې چیرې ځي کله چې ډیر زیات پتنسي تاسو ګوري د ځان چې وزنی اکثریت کارونه داسي وي چې هغه د کورنۍ نړټل سوی سپک سوی تاخير باندې ورته کتل سوی خلک وي، کاغه خزي وي، کاغه ناري نه وي، زیاته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سره وژني په بدی باندې ټوله کورنۍ کې کړيږي، باندې خاني وي، اریزي وي، کړم یا دغه سي خلک د پولیسو په دسي نورو ناروغي اختکی کی چې خپل ماشومان پریدي نسی کولای چې خپل ضرورتونه والته وي د ژوند پوره کی. یو وخت مایوسی سره مخ کی چې له مایوسی سره مخصوب اکثریت اولادونه به سرنويشت پاتې وي، یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي، او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ځخت ورکول سوی په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستور وي، هر چاته ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی پیسې نه، کله چې دوی د نوې ځوانانو غوښتنې نس پوره کوي له خوشونت نه کار اخلي، یا ویلاته داده دغه چې کورنۍ ته تاسو چوایه
دغه خبره ده چې د اقتصاد قوی یا ضعیفه روزی رسان علا ده. هیڅ څوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي، او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپل مشرانو نه د هغه عمر غوښتنو ته متوقع کی چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپی ځنه ما ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زپی ځنه ما چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هواس او ادرس کې نور په تنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نیس کړي چې اقتصاد ضعیف دی، موږ نه ځوانانو سره تونځي
هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعه ته مراجعه وکړي، یا زینو مجلسونه ته ګوره په جای دی چې ته دی وه دی کینه وزن سره دته ځین مثالونه ورکې دته ځون ځین قصې وکړه دته د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایي دی په خپل بده باندې پیږي چې ولې اختیار دی غسلې زوی دومره خوشاله ده د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او خچلند وسی مینه ور سره وسی مینه ورته ورکول سي
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلی
د ماشومانو د خ تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی دا او امر کړی چې غوی ته د ساتری شیان برابر کی په اس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر کړی دا یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې دا نه خسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیه ول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري زما خپل برداشت د اسلامي شریعت پر رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاری توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ لخوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي بلکې د ډېرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے پتنہایا ایکی وی بے درا بے دیا رسنے بزڑن کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخکلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخکلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
لري سوري نه په خپلو سرو غرمو کې خی دلته به ډېر ګران یې که هلته شوي ارزان بشي د خپل پر هر د درد سرو ګلونو ژبه زده کا خپل گل بش د گل د خاندان بشي دا تل خپل نوم دمر لري ولې تختې دا تل خپل نوم دمر لري ولې تختې بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشي بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي جانان 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 جانان